د ازادي رادیو لومړی یو ساته خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن جمعه ده، د بجې اسمبلې شپږمه د سپتمبر 10مه. د ملګری ملتونو سرمنشي وی دا افغانستان کښاله چې لوی قدرتونو حل نه کړی شوی، ملګری ملتونو یې هم نسی حلولی. سرمنشي بیا هم ژمنه وکړه
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو.
په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو له مخې کیږي؟
د جزا قانون په برخه کې موږ عملاً مشکل کیو، دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده، نو اوس هغه خو طبعاً نافذ نه دی.
دا هم وری چې د هالند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د پناه غوښتونکو د ناسم مدیریت له تورونو وروسته استعفا وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي هیله من دی طالبان ټول شموله حکومت تشکیل کړي. کور کلی اونیز پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. پیل د خبرونو کېږي. ملګري ملتونه وایي چې سږکال تر شپږو لکو ډېر افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. طالبان وایي د هلمند په ګریشو ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د فرانسې ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره پر نړیوالو ستونزو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډیر افغانان سږکال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د ادارې د پنځمه په ورځ ویل چې دغه افغانان د سپتمبر تر 12مې پورې بې ځایه سوي، چې د هغو له منځه 2,224 تنو ته مرستې رسېدلې دي. د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډېر نور افغانان دروان 2021 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې د طبیعي پیښو له کبله اغېزمن سوي دي. پاکستان وی دروان مالی کال په لومړی میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون پنځشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي. د دغه بانک په وینا دروان مالی کال په لومړی میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 38 میلیونه او 550,000 ډالرو صادرات لرل، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 28 میلیونو او 240,000 ډالرو صادرات کړي وو، چې دا په سلو کې 8.5 کموالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوري لال اریندی د بیدرکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري. د هند بهرنیو چارو ویان اریندام بکچی پرون پنځشنبه وویل هند په کابل کې له هغو ځایي چارواکو سره په تماس کې دی چې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي. تر اوسه کومې ډلې د بنسوري لال د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې اکثره هندي اتباع له افغانستان ایستل سوي، خو ځینې لا هم په دې خاطر پاتې دي چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې ځنډیدلې دي. طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره سوه. په ویډیو کې بلډوزر لیدل کیږي چې د کلا دیوالونه نړوي. خوشاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوي.
دا یو تاریخي کلا ده، تقریبا تر یو سلاویا کلونو پورې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نو بیا مشرانو پر خبره ورسېدل او دا کار اوس منځ ودرېد.
سره لدې چې څباندې 40 کاله پخوا طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل، دا ځل تر اوسه پرې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکارۍ پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاس خبری اجنس راپور لمخې د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی لکتن وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړ خو موافقه وکړه چې پابنسن او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خوا پرون د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمې پورت نو وخت په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس راپور لمخې د دوړ خوو د خبرو په کلیدي موضوعاتو کې د افغانستان بحران، په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیې مسالې شاملې وي. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. چین د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتی تړون وغانده او ویل چې دا به په سیمه کې د تسلیحاتي رقابت د سختېدو سبب سي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا د داسې اوبتلونو چې په محرک اټومي ځواک سمبال وي د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، تسلیحاتي سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا حد سي زیانمنوي. رویټرز خبری اجنس لیکي امریکا او متحدان یې د چین د زیاتیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي، په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د پوځي حضور. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې تړون هدف له چا سره دښمنی نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې ډیره د القاعده شبکې 15 تمویلون کې او د سفرونو اسانتیا برابرون کې د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنځشنبه وویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه تروریستي ډله د سوریه په شمال ویدیس کې د حیات تحریر الشام په نوم د یغنو له ډلې سره ارتباطات لري. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې لمخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمنی کنګل کیږي او د ثانوي بندیزونو لمخې له زیاتو نړیوالو مالی سیستمونو څخه د شتمنی استل کیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای سوې ملګری ملتونو یې هم نسی حلولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتونو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څول اسیزه لسلګو نظر ځواکونو کار وخیست، په څول اسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړی چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه د چې د امرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګری ملتونه به هر کار چې په واس پوروي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
وی آر ټوټلی
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوی چې دا اونې په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کالنۍ غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 3 میلیونه افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ 65 حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ 65 حکومت ته هڅوي. د طالبانو پر حکومت بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو انتقادونه کړي چې پراخ 65 نه دی. د نړۍ یو هیواد هم دغه حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو لمخې کیږي؟ تر یوې میاشتې ډېر موده وسوه چې طالبانو کابل نیولې، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغسې وضاحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو عبدالستار سعادت دی. په دې اړه زموږ همکار ته نور وضاحت ورکړ.
پخوانی اساسی قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. مدني قانون په برخه کې به مشکل نه وي. د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې پخپل د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده. نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی او ډیر زر باید افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه اغه د ټولنې اصلي ناظم قوانين ډیر زیات مدني او تجارتي او فاميلي او دا برخه نه دي. ډیر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې مونږ په یو خلاکی او پات شوغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوي اغه طالبان رسمن بندي کړی نه دي. ما داسې ښکاری د روحي نه چې تر څو نوې قوانين تصویبيږي نو دغه نه ډېر زیات استفاده نشي کېدای.
طالبان کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه اعلان کړی. یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا باندې تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي داسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی، هماغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو دغه ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي. مګم دوی بیا هم رسمن اعلان نه دی کړی ملاتړ تند دی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکن ده چې د حقوقي نظام نشټواله په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی د سې نشو ویلای چې بخښ نشته، خدای او مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی. اما د جزا په کوډ کې دغه مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه دغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه دی. تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه ډیر زیات قدیمی دي، پخوانی دي، طالبان په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې. نو د جزایی حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنی دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي. البته دوی د حکومت رئیس، د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دادی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلا سره مخامخ.
د افغانستان یو حقوق پوه عبدالستار سعادت و چې په افغانستان کې د موجوده قوانینو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشری حقوقو او رسنیو د څار اداره وی طالبانو ل خپل کړیو ژمنو سره سره ل خبريالانو سره زور زیاتای کړي او اطلاعاتو ته لاسرسي محدود کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
از وقتی که طالبا آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم و اطلاعات محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لردلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نموری لازدی رادیو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگرنستونزو سره مختی
و حتی اگر ما واقعیتها رو به تصویر بکشم تهدید میشم و لتکوب میشم.
معلوماتو تا دن لازرسی و رستی محدودیتونه او ده خبریالان و وحل تکول ده بشری حقونو او ده رسنه و ده سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. ده ده غیداری مشر عزت الله اکبری ازادی رادیو تا ویل ده طالبانو لخوا ده یوی روخانه تگلاری نشتون ده دیل عمل شوی چه اطلاعاتو تا لازرسی محدود او یوشمر خبریالان ده خبری پخ پر محل لتاو تریخوالی سر مخشی.
یعنی مورد بسیار برای ما نگران کننده است که
مکل دی عمل جدی اندیخ منیو وختونه مداده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نشي چې هیواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا ویان ولري. د محل د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منشور جوړ کړي. د محل خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبرې پوښښه منع کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي، خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي.
خبرنګارا چیرې میتونن کې کار بکنه در مورد چیخه اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینی دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری آژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته ویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو. په 15 دقیقو کې به یې د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب ویل. ولې له بده مرغه ووایم وروسته له دې چې کابل ته راغلل ویاندویان د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
لبلی خوا د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویل د ستونزې په هواري دودي
د خبریالانو په اړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ په مهال ځینې ژورنالستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پېښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په نږدې ورځو کې موږ هېڅ داسې کومه پېښه نه لرو چې ژورنالستان دې تعدید شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 10 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. په وروستي پیښه کې په هرات کې ځایي خبریال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي راډیو پخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر رپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بنده خوشي کړی خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشي کړي.
شیزنه لوبغاړي خپلې راتلونکي ته نهیلې دي. په افغانستان کې د پخوانی حکومت له نسکورېدو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د ښځینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنې کې په ډېرو برخو کې په کارونو او فعالیتونو بوختې وې اوس پر کورونو ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
زما هیله ډېر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مډال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خی رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د 30 کلن عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیره کړې ده. بشیر شیرزی په کابل کې په یوې 8 کسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوجنی خوري وز د پهلواني او تکواندو په ورزش بوختي. بسیروی لسکالانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي. بسیری پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې څلور ساعته ورزش کاوه.
زمونږ تمرینات همیشه د غازی سټډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته، او تپی وزیر اکبر خان ته، دوی ته تلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او دوه سوه متر و، هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی وا کې مونږ تمرین نشو کوی. دغې لپاره زما تمرینات او زما مسابقې تو به د غازی سټډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وی پورستی کلونو کې ډیره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په څلورو سیالیو کې ګډون کړی و، خو نه ده توانېدلې چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بصیرې په خبره د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سږ کال د جولای په 23مه ترسره شوې او د نړۍ د 200 څلورو هیوادونو 11,000 ورزشکاران پکې ګډون کړی و. په دغه سیالیو کې د ځغاستې ترنر کیمیا یوسفی هم شامل و. دا چې له دغه سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه، او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته، په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څیر په ورزش کې وځلیږي. بصیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندې مرغۍ په څیر احساسوي چې الوتی نه شي.
پنه یو میاشت کې چې مونږ د تمرینات نه، یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوي چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو. او تاسو خپل پوهې کې چې د وخت نه چې دوی راغلي دي، مونږ نشو کوي چې اته وظیفې ته لاړ شو. تمرین خو په ځای چې هیڅکله بنه پرېږدي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیله نه ښکاري او ښایي په راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډیر هیله وه، او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډیر شي او خپل تمرینات باید ډیر کمه. او زه چې ترینر وم، دوی ته مې ډیر ښه د هغې ځینه مې چې زده کړې وه، هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړمه او دوی ته هغه تمرینات ورکم چې استعداد دې وړ شي، یعنی جیت لار شي. او متاسفانه هوستول خاور ته یو شو.
بصیره پنجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و، خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي، خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. د نړۍ قدرتونه پرته لدی چې افغانستان درکړي هلته په دولت جوړونه کې پاتې راځي. د دې مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې تر شل کال جګړې وروسته بیا طالبان واکمنان شوي دي. په دې جګړه کې لشتر لږ شپږ پېته زره افغان ځواکونه، تر اوه څلوېښت زره ډېر ملکیان او دوه زره څلور سوه درې څلوېښت امریکایي پوځیان ووشل شول. په میلیاردونو ډالر لګښت راغی او بیا د امریکا د متحد ایالاتونو پوځیان له دې هېواده ووتل. د مقالې د لیکوال په باور څېړونکي کارپوهان او تاریخ لیکونکي دې پېښې ته د یوې ناکامې خونړۍ پېښې په سترګه ګوري، خو دوی یو مهم ټکی ته پام نه دی کړی. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي که چېرته هغو کسانو ته چې له افغانستانه تیر شوي دي کتنه وکړو، څرګندېږي چې په دې سیمه کې پولې ګډوډې شوي. مختلفو خلکو دې سیمې ته پناه وړې ده چې بېلابېل خلک او د بېلابېلو مذهبونو کسان په اوسني افغانستان کې ژوند سره کوي. په مقاله کې لولو چې دغه د مختلفو خلکو او بدوي فرهنګ په ټاټوبي کې د بنسټونو پراختیا د امریکا د ناکامۍ یو سبب بللی شو، او همدا علت دی چې بیرته مرکزي حکومت طالبان ونیو. د مقالې لیکوال زیاتوی له تاریخي پلوه افغانستان د څو فرهنګي حوزو د وصل مرکز دی چې د امپراتوریو له ظهور او سقوط سره بدلون پکې راغلی دی. خو د دې ټاټوبې خلکو لښ تر لشه د کوچیاني زاړه کلتور په مرسته ثبات ساتلی دی چې دا ثبات د ملي هویت تر رامنځته کېدو د داسې سیمې د استقرار لپاره اغېزمن دی. امریکایي مجلې نیشن هم د افغانستان له جګړې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله په یوه مقاله کې څېړلې ده او لیکي د امریکا د ملي امنیت بنسټونه په جګړو کې د بریالیتوب لپاره شې استعدادونه نه لري خو د خپل سیاسي واک د دفاع لپاره تکړه دي. مجله بیا لیکي د اګست په میاشت کې د افغانستان حکومت ډېر شرکت وټ شو. چارواکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول وتښتېدل. پوځ تسلیم شو چې پر دې پیښو باید د امریکا چارواکي غور وکړي. د خبرونې په باور ل طالبانو پرته د یو پایدار دولت تر منځ کېدو ته طرح لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خونو ټولور ولسمشانو په تیرو شلو کلونو کې کار وکړ. تر 2 تریلیون ډالر ډیر لګښت پر راغی او د شاوخوا 2.5 زر امریکایي سرتیرو ژوند واخیست. نشان مجله بیا لیکي د ګرانه د چپتیرو دوله سيزو کې د وژل شویو افغانانو دقیق شمیره تعین شي خو لا اټکل سره سم شاوخوا 2.3 زر افغانان وژل شوی دي. د مجلې په باور د امریکا د دفاع وزارت له لوري د افغانستان د جګړې وار زمونه د ترلاسه شویو درسونو په اړه تر سره شوې ده چې پکې روښانه شوې ده چې د افغانستان کورنۍ جګړه له هغه پیل کټونکې نه و او د بریا چانس نه و ځکه چې متحده ایالاتونه د یو مشروع او حتی پایدار دولت تر منځ کېدو لپاره نه بشپړ توان درلود او نه بشپړ پوه.
د هالند د بهرنوي چارو وزیر سیګریټ کاګ استعفا وکړه. اغلی کاګ پرون ورسره دی لدان د لاس واخیست چې د هالند د پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید 13 میاشتې لا پونستانه د پناه غوښتونکو د استلو چارې سمې اداره کړي وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې لغړی هیوادونو غوښتل چې لا افغانستانه د امریکایي پوځیانو لوتلو وروسته همکاري او پنګونه زیاته کړي. تفصیل په یو راپور کې
د هالند بهرنوی چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته له استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر غړي وویل چې تیر میاشتې له افغانستان د پناه غوښتونکو د استلو چارې سمې اداره نکړي. د اروپایي هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواوو استاذ وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابر او زرګونو افغانانو د لیشتولو لپاره د خوندې لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاک په خاړه وو. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. د سیاسته کړه کې پالیسی رچوي وي باید استعفا وکړي. د هالند پوځي الوتکو د اگست میاشتې په وروستیو دوه اونیو کې کابو 2000 سلطنه له افغانستان وېستل خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصل هالنديان او نامعلوم شمیر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو رسنیو یا غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی ځکه چې نه شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپله پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه کې چې پرون پنځشنبه په ستراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خپور شو راغلی چې اروپایي اتحادیې پر سارني هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1500 شپږ دیر شغړیو د پریکلیکټ مثبتي شپږ دیوی منفي او 1500 پنځه رای ورکړی دي. په دې پریکلیکې چې اجرایی ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګره د خلکو د استلو لپاره د امریکا له ملاتړ پرته دغه هوایي ډګر د امنیت په ټینګښت کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپای پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وټولو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو ارخیز او په ناټو کې لغپل متحدانو سره نه هم ژغی بللی دی. په پریکړه کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بنسمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوې چې دغه پارلمان په باور په لن محل کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو سباندې دوی ونی وړاندې یعنی د اگست په 1 په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پایته ورساوه.
ازادي رادیو توجه است دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی تر شپږو لکو او څلور دیر شزرو ډیر افغانان سشکل د جګړو لکبله په خپل هیواد کې دننه بي ځای سوي دي. پاکستان وی درول ملک کال په لومړی میاشت کې افغانستان د صادرات 40% کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د یو هندي سوداګر بنسوریلار اریندی د بې درکې په اړه د افغان چارواکو په لټنې لنجدې څاري. طالب چارواکی وی د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د بی تاریخي کلا د نړیوالو مخنی ولیده. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پنځمه پورات ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبري وکړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وی طالبان اوس یو سرپرست کابینه اعلان کړي او د هیلمند چې د ټول شمولي لپاره به پراتونکو کې اقدامات وسی. شغلی کرزی له ازادي رادیو سره په یو ځنګړی مرکه کې دغه راز د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او ویلي دي چې ټول افغانان باید د دې لپاره کار وکړي څو نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د امریکا اجمل ان کړي او په سر کې ورسخه پښتنه کړي چې تاسو اوس په کابل کې په کوم حد سو بوخت یاست او له خلکو او طالب مشرانو سره مو لیدنې کتنې پر سره څرخي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد او اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشکولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو ترڅو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغیر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی ما او د ډاکټر صاحب الله کوشش په اولو لوسی شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسی او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو اگر چې غیر رسمي مجلسونه و رسمي مجلسونه نه و خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو. هله مودا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخت ولرس.
طالبانو په روسیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وای څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شموله کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید داوود هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبري کړی دي هغه هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورو ته طالبان ته دا ده چې هر څونه ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني عمر به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په همه شمول کې دوکې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بیل شک شي هم حکومت پراخ وي هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصہ او هر برخه په دې کې در سره قانع یم چې بهتر سي لا بشوي او کوشش په دې کې ده او مشوره مهم ده غدا.
کارځه سپتا سوګده مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پر رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو دغه حکومت سره به چلند څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوال ټولنې پر رسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه پکاري؟
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث د دې شي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پیښیږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې لږدو چې خدای نه خواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نه خواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو، نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کومو کوو د مرستو باعث شي تر څو هیواد ته مرسته راورسیږي او رابطه مو قطع نه سي، نو دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسیږي او آینه د افغانستان اوسیږي. دا به ډېر ګټور وي، خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کنه راجف کو.
کرزه سب تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره ملیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوي دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وو پیژني او څومره دغه تاسو چې څه وایي چې دی یو مشروع حکومت دی او ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاری ده؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره ملیدنې کتنې کړې او مجلسونه کړې دي پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سی وی دی چې څنګه اجر تر جره د مشر تر سي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بند سي، څنګه تعلیم افغان بر تر جره سي، څنګه اداره بر تر جره سي، په دې مو مثبت خبرې کړې او په دې کې په کامل روشنايي خبرې سي وی دي او د دوی هم دا غوښتنه و چې دا وسی دا چې دا په څه توګه کیږي ګوره به که زموږ د خاص پرې په دې حق له همکاري وسی او دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضروري چې هغوی وکړي پیله منډې چې هغوی وکړي او موږ به په دې هکله د افغانستان د ښېګڼې او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه زموږ سره لازم وي د افرادو په توګه البته موږ به دا وکړو.
کرزه سب طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتولۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اعتقاد اړتیا شته، پارلماني یا شورای یا یو جرګی داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پوري دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي، قوانین جوړ شي. په دې اړه تاسو راتلونکو کې څه اټکل کوي؟ په تیرو شلو کلونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري، راتلونکو کې څه اټکل کوي چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي؟
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمائندګي وکړي او هغه نمائندګي د خلکو د ارادې پر بنا وي. دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده چې زموږ د خلکو د سوګونو کلونو بلکې د زرونو کلونو اناناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پیژندل. بل لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان شوی دی، د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېر ضروري نه وي، خو ته باندې قانون اساسي لاندې به کار کوي چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایحو نه کیږي، ته باندې قانون به وي. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
دی خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کی وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو لیوی خوانه د طالبانو ژمنې شته دي، بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخواني واکمنۍ مقایسه له وسنۍ وضعیت سره څومره کوي؟ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او نړیوال ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې کې زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداري او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد به طالب مختنس تلای، هیڅ هیواد به د ټولو هیوادوالو د ګډ او اوژې د اوژې کار چې سر ملګری اوژه په اوژه وي سره او کوشش وکړي او ارقلیزی وکړي په دې مختلف ځای شزي د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده او دا مجبوري ده چې د دوی په تعلیم یافته توب کې د دوی په وده کې هیواد وده کوي نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري زه به د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه درکړم زما لورکاني د لیج او د دې مکتب ته ځي او زه به دا درس وایم چې زما د ریاست جمهوري په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجر وو پاکستان کې تر ټولو لوی درد مې دا و چې زموږ سپینسری زموږ سپین ږیري مریضان په پردي ډاکټره ته موږ بیوله او خپل هیواد مو دا توان نه درلود او ډېر ځلې داسې پېښ شوي دي بلکې مشخصا دوه واره داسې پېښ شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یو شفاخانه کې هلته تداوی ته مجبور شوي یا د کورونی اسلام هلته تداوی ته مجبور شوي او د بل مسر دي په شفاخانه نو د ښځو تعلیم او هغوی عالی درجات ته د عالی تحصیلات رسول په افغانستان د توان مندي بایسي او موږ به د احتیاج خلاص کی ما تاسو ته ویل زما پر اساس جمهوریت کې زما تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي نو چې خپل لور مطالبه یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو دا په افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواري ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کو جوني او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخ ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت دی
مننه کرځه سب طالبان واکونی او ظاهرانه دا سخکاری چې ټول هله لاري کمی پایله ته ونه رسیدل ګن خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګن شمیر مخالف خای هغه خای وسله ونه لري خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته اې تاسو دی وی ملي په خلاینې ارتیا نور ویني دی وی داسې پروسی چې دی هغه پترڅ کې یو ملي په خلاینه او جوړجاړه دوام پیدا کی ترسو مختلف لوري چې سره جنگونه کړی دی ترمنځ نفرتونه او کرکې خبرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي
دا هم ډیر مهم سوال کستا سو په یاد وی زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورور راغو او دا ژغمه په تکرار وار وکړتل نه پوره دا ژغمه هلته په دیو کې چې هلته د خارجي قوتو د لاس او نور عوامل د لاس د طالبانو تحریک د ډیرو مشکله حالات سره مخامخ او مملکت مشکله حالات سره مخامخ نو د هغه مشکلات د وجه دي سره مخامخ او په خپل خاور کې ما پدې دورون ژغمه چې تاسو مشغول دي راځي سريوس نن تاسو دغه سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په یوه خاور کې د افغانستان چې د ټول افغانانو د هر کور مشترکه خاور ده هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد د وجوي یا بل مشکل وي مثلا په پنشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاش کې نه وای سوی او زه خبرو د لارې دا موضوع حل شوی وای اوس ما دې کوشش روان دي هم دا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا تر قریب له حساب مخه تاسو سره د لارې ټول چې یو کمیټې جوړ کړ د تاریخ اسلامي د مسؤلین سره ځای د پنشیر د مشرانو او علماء چې شارز پنشیر ته ولر سوال ته بده جوړ جاری او دا رامش کوشش وکړي ډیر خوشاله نو افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی د هر کور حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین او دا په افغانستان کې یو جلا فکر یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي
ما غوښتلم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشو
دا افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغه او زموږ د خپل نیکو انونو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړې دي د وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسولیت د تحریک اسلامي دي چې په پیش قدم وسی او موږ په دې کې مطلق پر سر موږ سره ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې د قراری او د خوشحالی او د ورور ولی او برابرۍ په فضا کې ژوند سره کی دا حق دی او موږ پدې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید پدې کې ملګری
خرڅه سي پتیرو شلو کالونو کې چې د تاسو واکمنې پر مهال څورسته لتا سونه په افغانستان کې ګڼ ملی بنسټونه رامنځته شول دا سي بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملی بڼه لري او ګڼ خلک دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري څه فکر کوي چې په دغه وسنی نظام کې اله دی ورسته به د یو شمیر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکن وي او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې په ډېره انرژي ضایع شوي پیسې پې ضایع شوي او کار پې شوي
ډېره مهمه خبره ده ملکی اداره ده زموږ نوري ادارې دي زموږ پولیس دي زموږ روزل سوي د اردو کسان دي نور داسې ډېر ځایونه دي خدماتي تاسیسات ډاکټران دي انجینران دي استادان دي پوهنتونونه دي مکتبونه دي په میلیون هاو افغانان ځوانان روزل سوي دا د دې وطن سرمایه ده نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل سوي دي او وامردل چې وزارت داخلي ته هم دغه شران سو چې خرج راسي دفاع ته میدان سو دي نور ادارې ته هم سو دي ډیپلوماټیک سرویسونه مو دي او دا د دې خاورې نه یوازې چې بوتسټرنج بلکې د دې خاورې د ارزښت او شیګنی د تقویې عاملین دي د دې دوباره جلب د دې ادارې ته جلب د بلې خبري او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اوریدل دي چې به دا بیرته راغواړي او د ګماري او په دې حق زموږ سره خبري هم کړی دي چې په خوشاله خدای دې وکړي اوسي او ژر تر ژره اوسي
کارته سبا دی محمد اشرف غنی دی حکومت دی سقوط او دا چې طالبان کابل تراشي په کابل باندې واک ټینګي کمه بل لارې وا ولی بین الافغانی خبرې کوم پایلې ته ونه رسیدي چې په نتیجه کې دغه سیو بدلون راغلی وي
ارزو خو مدا و چې هغه سیو سی ډېر حسم دا وکړ په دې دوه کال چې د امریکا د خوا د سوري پروسه شروع شول چې دا حقیقتا د سوري پروسه یو نتیجه ته ورسیږي خو متاسفانه هغه سیو ونسول نو اوس په فرغ ډېر خبر نه کوم هغه د سړی په خوا باندې متاسفانه چې یو ونسول خو اوس باندې ته ګوره کوش په کوچې د دې هواد آینده روشانه یو خلګي خوشاله او پوسول ورول ګوري کې ژوند سره کې هغه ته بعد ژوند سو هم کار
کورسته پښتنه وکم کارځه سبا غدا چې پتیرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنه کې وو کاغه په ورسته حکومتونو کې وو هغه کې د نړیوال ټولنې اړخته وو څه ناسم لاړل هغه جګړه چې شل کال مخ کې باید پای ته رسیدلې وې شل کال دوام وکړ او بیرته موږ په ماغه نقطه کې یو چې شل کال مخ
بله بله متاسفانه د څنګه سمبلار اول خو اول ناسم داو چې د طالبان اسلامي تحریک باچ د بون غوند ته دعوت شوی وای او ورته ناس وای په کوم مذاکرات کې وای ورسره بیا د سمبلانو له متاسفانه شاګترو اوس یې زاید خبر نه دی بیا پر قرار خبر سره وکړو خو کټول شي سم وای نن په افغانستان کې شل کار کې ډیر ود کړی وای او خدای دې چوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو هلته چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي اوس یې تکرار نکو او دا هیواد مو د روغي جوړې خوشحالي او خاتو لاړ شي او د ترقی او خاتو
ډیره ته تمنا کړزه سب
خو ودان مننه مننه
پخوانی ولس مشر حمید کرزی و چې د ازادي رادیو د خبريال اجمل ان پښتونی ځواب ولې پخوانی ولس مشر حمید کرزی ویلي چې طالبانو یو سرپرست کابینه اعلان کړي او د هیله مند چې دا کابینه ټول شمول شي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
میزه تل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغ لاست. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور لپاره خوراکي توکي دومره ډېر اخلي چې بیا خراب وي؟ او یا داسې کورنۍ چې خوراکي توکي بیخي کم اخلي او کله چې میلمه یا څوک ورکره راشي نو بیا ورختا وي؟ په کور کې خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي او داسې نور باید په کوم اندازه واخیستل شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ یو تن د کورنۍ مسایلو له کارپو سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدر منوریدونکو، هر کورنۍ ځانته ځانګړي اصول او قوانین لري چې د هغو اصول او قوانینو پر بنسټ خپل کورنۍ مسائل مختبیایي. ځینې کورنۍ خو د میاشت لپاره خپل کور ته خرڅ راوړي، لکه وړه، غوړي، بوره، چای او داسې نور. او ځینې کورنۍ خو بیا آن د څو میاشتو لپاره کور ته خوراکي توکي اخلي چې ځینې وخت د ناسمې ساتنې له کبله خراب هم شي. او په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې روزمره د کور لپاره سودا راوړي چې دا کار هم بیا د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي. دا ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی عادت دی د کور سودا لږ راوړي، او کله خو میلمه په کور کې ناست وي او د دوی سودا خلاصوي نو موړه زیاتوي.
یاره ډیری وخت زمونږ د کورنۍ عادت مومم دغه دی، کم کم ما هغه راوړو، مثلا یو پاکټ غوړي یا داسې کیلو کیلو په اندازه باندې، چون کورنۍ مغټه ده، زمونږ داسې توقع وي چې دغه مواد خراب نشي. خو په دې صورت کې ډیری وخت داسې کیږي چې دغه خزي یعنی دوه ورځې درې ورځې ور باندې وختي وي په کور کې، لکه نو بیا خلاص شوي یا وریجې خلاص شوي یا غوړي یا بوره یا چای خلاص شوي وي، دوی څه خبر هم نه وي. بیا درې ورځې څلور ورځې وروسته مونږ ته ده وایي چې یاره دا زمونږ په کور کې مواد خلاص شي، نو دا ډېر بیا سړي ته قارم ورشي، چون د افغانستان شرایط هم دغسې دي، ځینې وخت سړي په جیب کې پیسې وي نه وي. بیا واقعا هم ډېر یو داسې په قارم شو کورنۍ کې چې تاسو باید مونږ ته مخکې ویلی وو، هفته مخکې راته ویلی، درې ورځې څلور ورځې مخکې راته ویلی وو چې مونږ سره یو څه د دې چارم کړی وي، نو په خپل ټایم باندې جدي مونږ ته نه وایي چې تاسو مواد راوړئ. داسې پکې دوه ورځې درې ورځې تېر شي مواد خلاص شي یا میلمه راشي او ناڅاپي ضرورت شي، بیا مونږ ته دوه وایي ناسم مواد خلاص شوی خوراکي مواد، به موږ ته کارم راشي خو بیا عادت یې نه جوړ شوی، به عادت اند جوړ شوی.
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکو حشمت وای چې دوی بیا په کور کې کلچ سودا راوړي نو د څو میاشتو لپاره اخلي، ځکه یو خوا په دې نرخونو اعتبار نشته او له بل پلوه کله ناکله میلمه یا څوک کور ته راځي نو باید هر څه په کور کې وي.
موږ چې یو میاشت لپاره یا دوه میاشت لپاره مخکې له مخکې حبوبات لکه اوړه، لکه غوړي، لکه دال او همداسې ناخات د شوینه د دوه میاشت درې میاشت مخکې له مخکې اخلو، چې یو خو د افغانستان باندې داسې اعتبار نشته، کله د شوینه جیک سي، کله کته سي، کله پیسې نه، کله سړی یو نه خوښي چې در باندې غږ او راشي چې اله دا شی نشته کور کې، دا شی نشته کور کې، دا شی نشته. د له خاطر مخکې له مخکې ډیر شی نه اخلو، او بعض وخت دا شی نه ډیر وخت په مسه پاتې خراب سي میسته واچو، به ډیر افسوس کوو. مونږه تکاویم لرو چې دا شی نه چرالو، کله دا کورنۍ هم دا سي واچي تکاوي کې او چې نیو راوړو باندې نیو به استفاده وکي، ازور چې پاتې عمل ته پاتې یو موګاګ به خوړیا چنجي به کوي، یا عمل ته پراته نور پراته تر اخره پورې.
نو ما وړای وای کله خدا خوراکي توکي خراب هم شي او یای په مصرف کې له ډیر اسراف څخه کار واخیستل شي، خو بیا هم دوی زیات خوراکي توکي راوړل کور ته عادت دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حلیمه حسوی ساوای چې دوی د کور اصول دادي، کله چې یو هفته پاتې وي چې خوراکي توکي تمام شي نو دوی لست جوړوي او د کور ټوله سودا د یوې میاشتې لپاره اخلي.
میاشتنی ماشونه یا هغه بودیجه موږ د خوراکي توکو لپاره کور کې بیل کړی ده، هغه د پکتو سره خپل خوراکي توکي اخلو، او د میاشت په پای کې یعنی کله چې تقریبا یو هفته یا څه کم یا څه ډیر ورځې د دې خوراکي توکو ختمېدو ته پاتې وي، بیا یو لس ترتیبو دغه ټول خوراکي توکي چې وریجې، غوړي او اته تر میو تر نورو توکو پورې د خوراکي توکو نه بیل وسیګین د شوینده ما د ټول شین چې څومره د بل میاشت د پر اړتیا ورته لرو هغه ترتیبو او اخري، ځکه چې په افغانستان کې شرایط په دې ډول سره موږ مثلا پیشبینی کولای شو چې باید په کور کې څنګه څه موجود و سیږي او یو هفته مخکې دغه ټول شیان را واخیستل شي، ځکه چې اکثره وخت کورنیو کې حتی دومره بودیجه هم بیا نه وي چې که د یوه شي نه کم راشي هغه تکمیل کړی شي. نو ښه به دا وي چې یو هفته مخکې د خپل ټول خوراکي توکي او ټول وسایل چک کړی شي او د هماغه په اساس باندې هغه نیمګړتیاوې چې پکې دي او کمښت سره چې مخ کېږي هغه توکي بیا واخیستل شي.
نوموړی زیاتوي چې د یوې میاشتې څخه د زیات خوراکي توکو د اخیستلو بودیجه هم نه لري، او بله دا چې د خوراکي توکو د ساتلو لپاره داسې ځای هم په کور کې نه لري چې د څو میاشتو سودا په یو ځل واخلي.
پخوا به تر ډیره حده مثلا د کوپونو موضوع او یا هم اکثره خلک به داسې کوشش کوو چې ډیر پس انداز به کوو، حتی د خوراکي توکو که هغه وریژې وي که هغه دال و یا غوړي و دا شیانو، یعنی په بوجیو په ټیمونو په داسې وضعیت کې به دوی ساتلی. خو فعلا هغه وضعیت هم نشو موږ تطبیقولی، یو خو په میاشت کې بودیجه دومره نه ده چې د پس انداز دپاره په بوجیو وریژو دا شیان هم واخلي او پس اندازی کې. او بل دا چې تر ډیره حده کورونه هم اکثره وخت کرایي اوسیږي، نو که چیرې سړی مال انتقالوي دا شیان ځان سره نشي انتقالولی. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بودیجه بسنه نه ورته کوي چې اندازې نه ډیر شی واخلي سړی دومره ډیر.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکو په کابل کې د کوچیانو د چارو سمون عامر شریف الله شریف وایي چې کورنۍ باید خپل میاشتنی عواید وسنجوي، دا وایدو سره سم خپل د کور میاشتنی خرڅ واخلي، نه دومره ډیر چې خراب شي او نه دومره لږ چې بیا له ستونزو سره مخ وي.
زه په دې حق لبدونه یم، بعض شي نه دي چې هغه باید چې ډیر واخستل شي، بعض دي چې هغه کم واخستل شي، لکه وس اوریږي شوی غړی شلو وړو شلو دا شي نه چې دا باید میاشتې لپاره واخستل شي، ځکه چې هره ورځ دا اخستل کیږي نه. او یو د سی ایجنسی چې هغه د افتې د فارغ ستر کیږي، او یو د سی اندقې ایجنسی لکه روزانه غستل کیږي یا په دمو رزق کې کرومیان شو فالک شو او غوخه شوله دا شنې بنډې شولې، نو دا روزانه یا په دمو رز باندې غستل کیږي. نو زما هله د ټولو هوادوالو نو بیا کورنۍ نه چې دا زیاته غستل کیږي زیاتم خنډي، ځکه چې خرافيږي او خپل کم کیفیت چې دغه د لاس ور کوي او کم چې اخلي کم خو په دې خنۍ ځکه زموږ هیواد خدا شانته ده، څوک روزګار ته تلې کار ته وجیپی ته تلې څوک غریبۍ ته تلې څوک پټی ته تلې ناڅا په ملمانه راشي خپلوان راشي، نو باید سړی درمیانه حرکتو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په دغه شکل باندې، نو ډیره بخې ځینې شیینه روزماره ځینې په دویمه ورځ ځینې په هفته کې او ځینې په میاشت کې.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر من اوریدونکو، دا چې والې زینې کورنۍ د کور لپاره خوراکي توکي له حده ډیر اخلي او زینې کورنۍ بیا کم، او د کور لپاره باید څومره خوراکي توکي واخیستل شي، دا د دې ورته پوښتنې مو د کورنۍ مسایلو له کارپو محمد ولی منګل څخه کړي. چا ورې دوه تاسو پام را اړوم.
ځینی خلک کورونو طلبته د خوراکي توکي لکه وړه وریجه غوړي ډیر ډیر اخلي، د څو میاشتو لپاره اخلي چې هغه بیا خرابيږي یا کورنۍ زرزر مصرفوي اسراف پکې کی ولې د سکار کې ولې دومره ډیر اخلي.
ځینی خلک دي چې مثلا پتراپو کې اوسيږي په کلو بندو کې اوسيږي، دوی د څو میاشتو لپاره د بازار نه خوراکي توکي راوړي ذخیره کوي چې ځکه په یو ځل باندې کدي هر ځل د بازار نه لری منطقو ته لری سیمو ته کلیو بندو ته خرچ خوراک راوړي، دانو بیا ډیر مصرف هم پر مصرفه تمامیږي، ورته کرایه او د شیانې پسې راځي، نو دوی ځکه یو ځل وغراوړي خرچ راوړي د کور دپاره.
ځینې کورنۍ برعکس دي، مثلا خوراکي توکي ډیر لږ اخلي او یا یې اخلي هم په هغه ورځ اخلي چې بيخي تمام وي خلاص وي ملما راغلی وي ناس دوی کر خوراکي توکي نه وي بیا کم کم لږ لږ اخلي دلته والے علت څه بولي
ځنه ډیر تمبل وي مطلب کپ کور کې ورته وي چې سودا راوړه سودا نشته نن یې راوړم سبا یې راوړم بل اخر دا سال ته ورسیږي ته خبره چې ملما نه راشي د ملما په ورځ بیا په سودا په سرګردان انګرزي او سودا راوړي او ځنه خلک دي چې بیا اقتصادي توان نه وي چې دوی سودا راوړي او په کور کې سودا یې
د کور د پاره د کورنۍ د پاره خوراکي توکي باید څومره واخیست شي ساسي په نظر
د کور د پاره په مناسب سامان باید واخیستل شي چې نه خراب شي نه فرسوده شي دومره سامان چې څوک اقتصادي توان لري چې هغه مثلا د میاشتې د پاره نهایت د یوې میاشتې د پاره دوی باید هغه واخلي خوراکي مواد واخلي چې تر یوې میاشتې پورې دوی ته کفایت وکړي
ګران دوستانو دا د دې ونې د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.